په خبر کې د مازیګر درې بجې شو ورېدم کوم مشال رادیو په دیو بل غړای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم په خبرونه کې په خبرونو سره ډېر پر یوشنې سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او د مشال رادیو ونیس پروګرام د مشال مرکه درته خبرونه له منور شاو
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. وزیر اعظم نواز شریف وایي د پاکستان خاوره به د بل هیواد پر ضد استعمالېدو ته نه پرېږدي. افغان چارواکي وایي پاکستان به ورته د سولې خبرو ته تیار د طالبانو فهرست ورکوي. او د خلیج د همکارۍ شپږو هیوادونو ویلي د ایران او سعودي عرب په کړکیچ کې د سعودي عرب پلویان دي. او اوس خبرونه د تفصیل سره. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي چاته به هم اجازه ورنکړي چې دغه هیواد خاوره د بل کوم هیواد پر ضد د ترهګرۍ لپاره استعمال کړي. د وزیر اعظم هاوس لخوا بیګا په جاری شوي یو بیان کې ویل شوی چې نواز شریف دا څرګندونې تیر ورځ ناوخته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری سره په ټلیفوني خبرو کې کړي. نواز شریف زیاته کړه چې د هند د پټانکوټ پیښې په شفافه توګه پلټنې روانې دي. په دغه موقع د جان کیری وینا وه چې په کار دي پاکستان او هند سیمې د ثبات لپاره خپل منځي مذاکرات جاری وساتي. ټاکل شوی چې د سعودي عرب د دفاع وزیر به نن د پاکستان دوره کوي. د مشال ریډیو خبریال د چارواکو په حواله وای شهزاده محمد بن سلمان به له خپل پاکستانی سیال خواجه محمد آصف او نورو چارواکو سره ملاقاتونه کوي او د دوالخیزه معاملو باندې بورسه خبرې کوي. دغه چارواکو زمنګ خبریال ته دا هم ویلي دي چې د دواړو هیوادونو تعلقات او د سیمې د صورتحال په ګډون به په یو شمېر موضوعاتو چارواکي خبرې اترې کوي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي چې مرکزی حکومت د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري منسوبې په ګډون د پرمختیا په مختلفو کارونو کې خیبر پښتونخوا ته خپل حقونه نه ورکوي. پرون په بلیګاله کې پرویز خټک د مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل د پاکستان چین اقتصادي کوریډور په حق لټول ګوندونه یو ځای دي.
او دې صوبې سره همیشه دا زیاتی کی چې موږ کله حق واړو نو دې موې چې دا صوبې خلک داران دي. زه اوس هم دایم چې سی پیک چې کوم مسله ده دا د موږ حق دی. دا موږ سره کمیټمنټ دی. وزیر اعظم اعلان کړو موږ چې اوس بیا حق واړو نو بیا د یې چې چین ته فکر جوړ شو بل ته جوړ شو نو دروغ اعلانات چې کوي او دروغ وادي چې وکړي نو خامخا ثبت خپل حق واړي.
تیر ورځ په اسلام آباد کې د چین د سفارتخانې یو بیان ویلی و چې پاکستان د اقتصادي راهداري په اړه مشکلات دی حل کړي او دغه منصوبه زر تر زره اثر ته رسولو لپاره دی ګامونه پورته کړي. افغان چارواکو ویلي دي پاکستان به دوی ته د اسلام آباد په څلور اړخیزه غونډه کې د هغو وسلوالو طالبانو فهرست ورکړي چې له کابل سره خبرې کول غواړي. چارواکي وایي چې سبا له به په اسلام آباد کې د پاکستان، افغانستان، امریکا او چین استازي د افغانستان د سولې په موضوع غونډه کوي. د افغانستان د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله مرستیال بیان جاوید فیصل ویلي چې د پاکستان لخوا په ورکیدونکي لیست کې به د هغو ټولو طالبانو تفصیلات شامل وي چې د افغانستان د 15 کلنې جګړې د ختمولو لپاره د افغان حکومت سره د سولې خبرو ته تیار دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سلورو ختیځو ولایتونو د بیلابیل وستاو سره د لیدنې او خبرو لپاره ننګرهار ته رسیدلی دی. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال وایي په جلال آباد کې بعد هر ولایت لپاره بیلابیلو جوړو شو غونډو ته د ولایتونو مسؤلان خپلې ستونزې واوروي او بیا به ولسمشر وینا هم کوي. ښاغلی غنی په داسې حال کې د ننګرهار سفر کوي چې د دغه ولایت د یو شمېر ولسوالیو په حقله د ناارامیو په ځانګړي ډول د داعش ډلې د فعالیتونو د پراخېدو رپورټونه خپاره شوي دي. په یعنی حال کې ویل کېږي چې دغه ناامنۍ د کابل جلال آباد لوی لارې ته هم راغځېدلې او اوس د پخوا په شان خلک د مازیګر نه پاس په آرام زړه سفر ته غاړه نږدي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د سعودي عرب او ایران ترمنځ په رامنځته شوي کړکیچ کې د خلیج همکارۍ شپږو غړي هیوادونو له سعودي عرب سره خپل اعلان ملاتړ اعلان کړی دی. دغه هیوادونو هغه څه غندلي دي چې دوی د ایران لخوا د ریاض په داخلي چارو کې مداخله بللې. د خلیج د همکارۍ شورا د شپږو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په ریاض کې د یوه ځانګړې ناستې وروسته په یو بیان کې ویل چې دوی د ایران او سعودي عرب ترمنځ د رامنځته شوي کړکیچ د زیاتوالي په هکله بحث کړی دی. د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر ایران په دې تورن کړ چې له ترهګرۍ سره ملاتړ کوي. نوموړي زیاته کړه که ایران خپلو موجوده پالیسیانو ته دوام ورکړي نو سعودي عرب به په لا نورو ګامونو پورته کولو غور وکړي. د عراق وزیر اعظم حیدر علی بادی ژمنه کړې ده چې سکال به د خپل هیواد نه بډې رشوتونو درغلي ختموي. حیدر علی بادی چې تېره ورځ د عراق د پولیسو د یوې خاصې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته خبرې وکړې ویل چې 2018 کال د درغلیو د ختمولو کال دی. د عبادی تر دغه خبرو یو ورځ مخکې د عراق اشیا روحاني مشر آیت الله علی سیستانی یو ځل بیا په حکومت د اصلاحاتو د راوستلو درغلیو د ختمولو غوښتنه وکړه. فعالان وایي چې په شام کې د القاعده وسلوالې ډلې سره تړاو لرونکي یوې ډلې تر کنټرول لاندې په بندیخانه روس هوایي برودونه کړي چې پکې خوا او شاش پېته کسان وژل شوي. د شام د بشري حقوقو د سار اداره چې مرکز یې په برتانیا کې دی ویلي دی په ادلب صوبه کې د امارات النعماني نومي بازار سره نږدې پرونی هوایي برودونه د برودونو د النصره فرنټ ډلې ودانۍ په نخښه کړه. بلخوا د شام د بهرنیو چارو وزیر ویلي حکومت یې د روانې میاشتې په پای کې په جنیوا کې کیدونکې غونډه کې ګډون ته تیار دی خو په دغه غونډه کې د برخه اخیستونکو مخالف ډلو فهرست لیدل غواړي. د سرکاري خبري ایجنسۍ سنا تر مخه ولید المعلم پرون ویلي د شام حکومت دا باوري کول غواړي چې وسلوالې ډلې به په دې غونډه کې ګډون نه کوي. ولید المعلم دا سرګندونې په دمشق کې د ملګرو ملتونو یو استازي سره د ملاقات پر مهال کړې دي. د شام حکومت ویلي دی په کار دي چې د امن د خبرو زیات پام دې ترهګرۍ ختمولو طرف ته وي خو مخالف ډلې غواړي چې د امن د هرې معاهدې تر لاندې د بشار الاسد د واقع لری کړي شي. دا اتر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرونه مولا مشال رادیو ووریدل چې منور شاو وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان له وزیر اعظم سره په ټلیفوني اړیکه کې د هند او پاکستان ترمنځ د سولې مذاکرو د پرمخ وړلو په خبره ټینګار کړی. د چارو شنونکو وایي د پاکستان سیاسي او پوځي مشرتابه د امن دښمنه عناصر پر ضد یو شان دریځ خپل کړی.
چمنګ آباد د دهشتګردۍ خلاف په سیاسي سطح باندې هم او په سکیورټي سطح باندې هم کاروایي کوو.
افغانستان د روغ جوړې په اړه بیا سبا په اسلام آباد کې د پاکستان افغانستان چین او امریکا استازي خبرې کوي. د افغانستان د سولې علي شوروي دا هیواد د روغ جوړې سره رخیزه مذاکرو ته چې ټاکل شوی سبا په اسلام آباد کې شي ک افغان طالبان هم حاضریږي نو دوی چمتو دي چې خبرې وسره وکړي خو هغه طالبان چې نه غواړي خبرې وکړي څه ور سره باید وکړل شي.
باید د استخباراتو د نفوذ راوباسي جدا جدا مذاکره ورسره وشي.
او د خیبر پختونخوا له وزیر د پاکستان اقتصادي رهداري پر سر دغه صوبې او د پاکستان د مرکزی حکومت اختلافات ته په کتو سره وایي چې د صوبې د حکومت غستلو لپاره له ټولو سیاسي ګوندونو سره سلا مشورې پیل کړې دي.
کوشش دې شمو ټولې پارټیانې په صوبې کې وزیر شو الله شکر دې چې دې وخت کې موږ په دې ټولو پوینټس باندې متفق یو.
د مشال مرکه ونیس پروګرام هم اوري هله دا د خبرونې تر پای مو ملتیا وکړي. اورنې موضوع تر ازو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلی چې د پاکستان او هند ترمنځ د امن خبرو تر دوام ورکول د سیمې د ثبات لپاره اړین دي. د پاکستان حکومت یو خبر پاڼه وایي چې جان کیری له وزیر اعظم نواز شریف سره په ټلیفوني خبرو کې د هند د پټان کوټ پر پوځي اډې د وسلوال برید په تړاو د پاکستان کردار وسته. نوموړي زیاته کړه چې پر دې سربېره چې ځینې عناصر د پاکستان او هند ترمنځ د امن هڅې له ناکامۍ سره مخ کول غواړي د دواړو هیوادونو حکومتونه باید د امن لار پرینګدی. له اسلام آباد ریاض مساخیل تفصیل راکوي.
د وزیر اعظم هاوس اسلام آباد لخوا جاری شوی خبر پاڼې تر مخه د خالی پورز ماسخوتن د امریکا خارجه وزیر جان کیری د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره په ټلیفون خبرې وکړې. دغه دوران د امریکایي خارجه وزیر وینا وه چې پاکستان او هند له د پټانکوټ پیښې وروستو مذاکراتي عمل ځنډول نه دي پکار، ځکه چې دا د سیمې امن دپاره ډېر ضروري دي. د ده وینا وه چې ځینې خلک نه غواړي د پاکستان او هند تعلقات ښه وي، نو ځکه دا قسمه کاروایانی کوي. په دې موقع وزیر اعظم نواز شریف وویل چې د هندوستان لخوا د پټانکوټ یخې په اړه ورکړې شوي ثبوتونو باندې کار روان دی او ډېر ضربا ټول حقیقت نړۍ ته په ډاګه کړي. وزیر اعظم د پاکستان هغه عزم هم تکرار کو چې د ترهګرۍ خلاف هر ممکن اقدامات کوي او خپل خوره به کله هم د چا خلاف استعمال ته نه پرېږدي. د ده وینا وه چې دغه لړکې ټولې متعلقه ادارې چمتو دي. امریکایي خارجه وزیر د پټانکوټ په لټنو لړکې پاکستان ته د خپلې خوا د مرستو وړاندیز هم وکړو. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ترنا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چکین دشت گردی مکمل ختم
افغانان چو بے شک چو
دیر سخت را بانی تیرا یہ ہر چکی
دوستو مکالنہ مسلسل تعلیم ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابې د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
اردوونکو په دې ورستیو کې د هند پټانکوټ پر پوځي اډې تر وسلوال برید وروسته د هغه هیواد حکومت د غوښتنو د افغانستان د روغې جوړې پر بهیر او همداراز پر یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو د پاکستان د پوځي او سیاسي مشرتابه په دریځونو کې ورتهوالی معلومیږي. پوښتنه دلته دا ده چې آیا واقعي هم د هیواد پوځ او سیاسي مشران دغو مسلو ته له یوې زاویې ګوري؟ پر دې موضوع د ګلای اعظم رپورټ وګورو.
د پاکستان وزیر اعظم محمد نواز شریف په دې رستو کې د افغانستان د سولې پروسې له هند سره د جامع مذاکراتو بیا شروع کولو، د سعودي عرب په مشرۍ کې د اسلامي هیوادونو فوزي ائتلاف او په نورو کورنیو موضوعاتو پخوا برعکس فوزي مشرانو سره سلا مشورې کړي او همدغه شان فوج هم یو شان بیانونه ورکړي. په اسلام آباد کې کارپوه محمد مالک وایي چې له ډېرې مودې وروستو سیاسي او فوزي ادارو ځمکني حقایق منلي او یو شان دریځ خپل کړی دی. که څه هم د تحریک انصاف په درنه کې داسې خبرې شروع شوې وي چې ګنې سیاسي حکومت په ختمېدو دی، خو داسې ونه شول او اوس حالات ډېر بدل شوي.
اوس مهال دواړه ادارې په دې پوه شوي دي چې له یو بل سره له جګړې څخه څه هم نه جوړیږي. په دې کې په ځانګړې توګه پوځي ادارې تر شپېتو کلونو وروسته په دې پوه شوي چې د سیاسي مشرانو بغیر د هیواد چارې پر مخ نشي تللی، یعنی په دواړو خواوو کې پوهه راغلې ده.
کارپوه محمد مالک زیاته کړه چې موجوده وزیر اعظم نواز شریف دوه واره فوج سره په ټکر کې راغلی وو، خو اوس یې دریځ بدل کړی دی او فوج سره یې اړیکې د پخوا په څیر ډېر ښې دي. پخوانی سفارتکار او کارپو ایاز وزیر هم دا دریز دری چې فوج او سیاسي حکومت یو لار ده. آیا پدې کې څومره حقیقت ته چې دا به دوام ولري؟ ایاز وزیر وای
د هندستان په سلسله کې هم د افغانستان د سعودي هغه کې اختلاف کده، دوی په مزه کې خدای نه راولي، نو اختلاف راشي لکه بیا خو د ملک ساتل ګران دي. فوج محافظ ده د پاکستان، په افغانستان کې ډېر اړم دي غریبان، په هندوستان کې هم په سبا د خدای دې نه وکړي دا د داعش مسله جوړه شي، نو بیا به هم فوج ته مخ اړوو.
ایاز وزیر زیاته کړه چې فوج او سیاسي حکومتونه له یو بل سره سلا مشورې زیاتې کړي چې یو ښه خبره ده. خو د دفاعي چارو کارپو عائشه صدیقه وایي چې دا ښکاره خبره ده چې فوج او سیاسي حکومت به د نړۍ په نظر کې داسې تاثر ورکوي چې ګنې پر معاملاتو یې یو شان دریز دی، خو ځمکني حقایق ډېر جلا دي.
زما په اند پر مختلفو معاملاتو او پالیسو د فوج او سیاسي مشورولې موقف یو شان نه دی. د مثال په توګه د پټانکوټ پیښه کې پاکستان به کله هم داونه وایي چې په دې کې فوج ککړ دی او یا نور څه. ظاهر خبره ده چې وزیر اعظم به په دې حالاتو کې له ډېر احتیاط نه کار اخلي او ډېره غټه خبره کړي چې بلټنې بکی. پوز هم دوای خدا پلټنې بسومره به طرفه او شفافه وي د لوی پښتنه ده.
عائشه صدیقی د ممبئی بریدونو ته په اشاره سره ویل چې په دې مقدمه کې پاکستان هیڅ پرمختګ نه دی کړی، نو دا خبره ناسمه ده چې فوز او سیاسي حکومت په یو پانه دي او د وزیر اعظم دفتر نه زیات فوج په زیاتره معاملاتو کنټرول لري. بلخوا د فوج پخوانی بریګیډیر سید نذیر دریز لري چې د فوج په بیانیه کې بدلون راغلی. هغه بدلون څه دی؟ سید نذیر وای
او هغه فوج دا دی چې موږ کارم کوو قربانی مور کوو د هغې ستاینه نه کېږي د هغې څه نتیجه هم نه راوځي. نو د هغې نه پس بیا دا یو سوچ شروع شو چې موږ به د دهشتګردۍ خلاف په سیاسي سطح باندې هم او په سیکورټي سطح باندې هم کاروایي کوو.
که څوم کارپوهان د پاکستان فوج او سیاسي حکومت د یو دریز په حق له جلا جلا نظرون لري، خو په تیرو وختونو کې لیدل شوي چې د پاکستان فوج او ولسی حکومت ترمنځ پر ځینو پالیسو اختلاف لیدل شوی دی.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او څپو شپږ سوه یویشت په لنډو څپو دولس زره یو سل دېرش پنځلس زره درې سوه شپېته پنځلس زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ لالارې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدلې شي.
اوریدونکو، ټاکل شوې د سعودي عرب د دفاع وزیر محمد بن سلمان نن اسلام آباد ته ولاړ شي او د پاکستان له حکومتي او پوځي چارواکو سره پر یو لړ مهمو موضوعاتو خبرې وکړي. دا چې پاکستان ته د سعودي د خارجه وزیر تر سفر وروسته اوس د هغه هیواد د دفاع وزیر دورې په اړه د چارو پوهان څه وایي، له اسلام آباد د ریاض مساخیل په رپورټ کې به واورو.
مشال ریډیو سره خبرو کې د پاکستان د دفاع وزارت ویاند وینا وا چې د سعودي عرب د دفاع وزیر چې ولیعهد او نائب وزیر اعظم دویم هم دی شهزاده محمد بن سلمان سره د عالی رتبه پلاوی نن د پاکستان په یو ورځني سفر دی. نوموړی به پاکستان کې د خپلې اسارتیا دوران وزیر اعظم نواز شریف، وزیر دفاع خواجه آصف او نور سیاسي مشروالۍ ترڅنګ د پوځي مشر جنرال راحیل شریف سره هم ویني. د ده په خبره سعودي پلاوی به پاکستانی چارواکو سره په خپل منځي مرستو او تعلقاتو او د منځي ختیځ په صورتحال خبرې کوي. وی خو کارپوهان وایي د سعودي چارواکو د دورې پشا د یمن او ایران په ضد د پاکستان مرسته او ملاتړ حاصلول دي. مشال ریډیو چې کله په دغه اړه د خارجه تعلقاتو د کارپو او پیښور پوهنتون کې د سیمه ییزو لوستو د سانګې مشر ډاکټر سرفراز خان نه تپوس وکړو، نو دوی وایي چې سعودي عرب په ډیرو موقعو د پاکستان په کار راغلی او اوس د پاکستان نه هیله کوي چې موجوده حالاتو کې به ورسره ودرېږي. د زیاتوي
کم چې خلک وایي چې ایران سپورټ کوي او چې کوم د عربي حکومت چې کوم سعودي عرب د باقي ګلف ممالک سپورټ کوي هغه جګړه کې تاسو کتلو حسین بری منتو هغه ټایم بیا یو کولیشن دی جوړ کو سعودي عرب او هغه ټایم کې که تاسو دا خیال وي پاکستان ته یو بلین ډالر هم چرته ملو شوی چې توفا ملا ہے اس آزار سے بدا بولو. نو زما خیال دا دی چې سعودي عرب مکمل پاکستان غواړي چې داغې سره ودرېږي او په دې لپاره هغه کافی پریشر هم اچوي. که ستاسو خیال وي چې اول ځل پاکستان انکار کړو نو د خلیجي ریاستونو
په داسې حال کې پاکستان لسپه کار دي او د یو ملک سره ادرېدو به په پاکستان څه اثرات وي؟ په دغه اړه راته د خارجه تعلقاتو یو بل کارپو او د پاکستان پخوانی سفارتکار ایاز وزیر وي
پاکستان په کار ده چې په دې کې ډېر د احتیاط نه کار واخلي څو پورې چې د سعودي انټیګریټي خبره ده په هغه کې پاکستان سره ولاړ دی. که بل ملک حمله کوي بل ملک سعودي ته راننوځي پاکستان پکار ده چې دفاع وکړي. خو که ترډ کنټری کې جنگ کیږي او هغه د ایران او د سعودي پراکسی وارز لګیاي په هغه کې پاکستانی قواو ته ورتګ ځکه نه دی پکار چې د یو مرسته کوي نو بل د نه خفه کی نو دې نه د ډډه وکړي. دواړو هیوادونو د روغې جوړې کوشش دی.
د یادونې ده چې څو ورځې وړاندې د سعودي عرب خارجه وزیر هم د پاکستان سفر کړی و او دا اوس مهال د سعودي عرب د پوځ یو عالي رتبه پلاوی هم پاکستان کې موجود دی. ریاض مساخیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
مشال ریڈیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، د افغانستان د سولې عالي شورا د هغه واد د روغې جوړې پراتلونکو خبرو کې د وسلوالو طالبانو د ګډون هرکلی کوي. د دغې شورا بیان پرون د مشال رادیو افغان څانګې ته وویل چې کچري یوه ډله وسلوال هم د سولې خبرو ته حاضرېږي، دوی چمتو دي چې ورسره خبرې وکړي. یو شمیر بهرنۍ رسنیو د طالبانو د کوټي شورا د سرچینو په حواله ویلي چې د افغان طالبانو یو برخه له حکومت سره د سولې په مذاکرو کې پر ګډون غور کوي. په دې اړه له کابله د ناجیې ساپای رپورټ اورو.
په اسلام آباد کې د سولې د راتلونکو څلور اړخیزو خبرو اترو په درشل کې د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې په مذاکراتو کې د وسلوالو طالبانو له ګډون څخه هرکلی کوي. د دې شورا ویان مولوی شهزاده شاهد د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل سره لدې چې د سولې په خبرو کې د یوې ډلې ګډون به نورو طالبانو ته د منلو وړ نه وي، خو دوی له هرې ډلې سره خبرو ته چمتو دي.
مونږ په ټولو غږ کوو، که د یو ادرس نه د خپل نماینده معرفي کوي او که نه د مختلفو ډلو نمایندګان د سولې په خبرو کې حاضري کوي. البته افغانان مونږ آماده یو چې د هغې سره خبرې وکړو او د دوی د دغه امادګۍ
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې یو شمیر بهرنۍ رسنیو راپور ورکړی چې د افغان طالبانو یو برخه له حکومت سره د سولې په مذاکراتو کې پر ګډون غور کوي. ریوټرز خبری اژانس د طالبانو د یو شمیر لوړ رتبه غړیو په حواله راپور ورکړی چې د طالبانو یو شمیر مهم قمندانانو داسې اشاره کړې چې ښایي خپل استازي له حکومت سره د سولې په بهیر کې ګډون ته واستوي. دا په داسې حال کې ده چې په 13 جولای میاشت کې هم د طالبانو استازیو له افغان چارواکو سره د سولې په مخامخ خبرو کې برخه اخیستې وه. په عین حال کې افغان کارپوهان هم د سولې په مذاکراتو کې د وسلوالو مخالفانو ګډون ضروري بولي، خو ټینګار کوي چې حکومت باید یوې اجماع ته ورسیږي. افغان کارپو یونس فکور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان دولت مهمه دا ده چې اول یو اجماع ته سره ورسیږي. طالبان څه غواړي؟ هغه چې د چار جانبه مذاکراتو په میز کښېنستل د پاکستان تر فشار لاندې واوه، او هغه چې نه کښېنستل هغه ته باید یو پلان جوړ سي چې دوی د استخباراتو د نفوذ راوباسي، جدا جدا مذاکره ورسره وسي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازي به د راتلونکي دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د دې بهیر په اړه خبرې پیل کړي. دا څلور اړخیزه غونډه د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د بهیر د بیا پیل په لور لومړی ګام ګڼل کیږي. لبلې خوا د جمهوری ریاست مرستیال ویان سید ظفر هاشمی د سولې په خبرو کې د وسلوالو طالبانو د چمتووالي په اړه ازادي رادیو ته وویل
هدف نشست چهار جانبه در
په پاکستان کې د څلور اړخیز ناستې هدف په افغانستان او سیمه کې د سولې د راوستلو لپاره دی. نقشې ټاکل دي، خو هر هغه هڅه چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو سبب شي ترې هرکلی کوو. د سولې په مذاکراتو کې د وسلوالو طالبانو د ګډون غوښتنه هم موږ څېړو او له مشورو وروسته به نتیجه اعلان کړو.
که څه هم افغان حکومت له دې وړاندې د سولې په برخه کې د پاکستان په نیت شک څرګند کړی او زیاته کړې ده چې دغه هیواد په خپلو ژمنو کې صادق نه دی، خو دا ځل به معلومه شي چې د سولې په اړه څلور اړخیزې غونډې څومره افغان حکومت ته د باور وړ دي.
له کابله ناجیه ساپایوا اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی لیکي د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو بیا پیلېدو هدف د افغانستان پاکستان د پیلېدو په هدف د افغانستان پاکستان چین او امریکا په ګډون سبا په اسلام آباد کې کېدونکې څلور اړخیزه غونډه کې به پاکستان د هغو طالبانو د نمونو لیست وړاندې کوي کوم چې بل افغان دولت سره د سولې خبرو ته کینی. تفصیل اسرار عالم مومند اورو.
ای پی خبری اجانس لیکي افغان چارواکي وایي د ګل رزي په څلور اړخیز ناسته کې به پاکستان د هغو طالبانو د نمونو لیست وړاندې کوي کوم چې بل افغان دولت سره د سولې خبرو ته کینی. ټاکل شوی په اسلام آباد کېدونکې دې غونډه کې به د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازي د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې پروسې په څرنګوالي خبرې کوي. البته په دې غونډه کې طالبان نه دي شامل. د افغانستان د جرایبی رئیس عبدالله عبدالله مرستیال ویان جاوید فیصل وایي پاکستان چې کوم لیست وړاندې کوي په هغو کې به هغه دواړه قسمه طالبان شامل وي کوم چې له افغان دولت سره د سولې خبرې غواړي او کوم یې نه غواړي. د جاوید فیصل په خبره پاکستان پر دې خبره رضا شوی چې د کوټې او پېښور په ګډون څومره ښارونو کې چې هم طالبان دي د هغو مالی مرستې به بندوي. د ده په خبره په پاکستان کې میشت وسلوال به په افغانستان کې بیا فعالېدو ته نه پرېږدي. د اجرایوي رئیس مرستیال ویان وایي په ممکنه تړون کې دا خبره شامله ده چې د ترهګرۍ له منځه وړو لپاره به دوه اړخیزه همکاري کوي. جد فیصل یا تړون ته په اشاره وایي څوک چې هم امن غواړي د سولې په خبرو کې به ورته ځای ورکوي او څوک چې جنګ غواړي پر ضد به یې ګډه مبارزه کولی شي. فیصل وایي په دې وروستیو کې د کابل د سفر پر مهال د پاکستان د پوځ له مشر سره په یادو خبرو اتفاق شوی. البته پاکستان تر دې دمه پر دې اړه څه نه دي ویلي. پاکستان پرله پسې د امریکا او افغانستان دا تورونه رد کړي دي چې ګینې اسلام آباد افغان طالبانو ته مالی او نورې مرستې ورکوي. د طالبانو د پخوانی مشر ملا عمر د مړینې خبر ته راتلو وروسته د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې وځنډېدې. ملا عمر دوه کاله مخکې د پاکستان په یو هسپتال کې مړ شوی و. د افغان دولت او طالبانو ترمنځ تیر کال د پاکستان په کوربتو په اسلام آباد کې د سولې د خبرو یو پړاو ترسره شو. چې وروسته طالبان د سولې له خبرو په شا شول او بیا د طالبانو ترمنځ د مشورې پر سر هم جګړه پیل شوه. اوس پوښتنه دا ده کچیرې د سولې خبرې بیا شروع کیږي نو څوک به د طالبانو مشري کوي؟ په افغانستان کې د نړیوال ځواکونو جنگي مشن تر ختمېدو وروسته طالبانو خپل بریدونه زیات کړل او دا رنګ تیر کال یې تر څه وخته پورې قندوز ښار اهم قبضه کړی وو.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکدا چی دا غمین نجوان د سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندو مین دي نور نو غوړي چې موږ به نه زمونږ کتابو ته ته کینی ټول تخفل فلا غوړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې زی چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د مشال ریډیو د اوریدونکو د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک وایي چې وفاقي حکومت له دوی سره اقتصادی راهداري په معاملہ کړي ژمنې نه پوره کوي. نوموړي د مشال ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې پرون وویل چې له مرکزه د صوبې د حقونو اخیستلو لپاره به خپلو سیاسي هلو ځلو ته زور ورکوي. د مشال ریډیو خبریال شبیر رحمت جان له پرویز خټک څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې که په اقتصادي راهداري کې شاملې د توانایي او سوداګرۍ پروژې صوبې ته ورنکړل شوې نو د صوبایي حکومت عکس العمل به څه وي؟
چې کوم عیني حق یې هغه لپاره مؤمنتونه کوو دا دومره ډېره غټه ناانصافي ده ځکه چې یو حق دی عین کې موږ ته راکړې شوی دی او دوی صوبې سره همیشه دا زیاتی کی چې موږ کله حق واړو نو دوی موی چې دا صوبې خلک داران دي. زه اوس هم دا یم چې سی پیک چې کوم مسله ده دا د موږ حق دی دا موږ سره کمیټمنټ دی وزیر اعظم اعلان کړو موږ چې اوس بیا حق واړو نو بیا د یې چېرو چین ته فکر جوړ شو بل ته جوړ شو نو دروغ اعلانات چې کوي او دروغ وادي چې وکړي نو خامخا ثبت خپل حق واړي.
کله اوبو خبرو ګورو کده بجلی خبرو کنه سی خبرو ګورو مرکز کله هم د وړو صبح حق نه ورکړې سر نو څنګه بدا څنګه چې تاسو وړاندې دی هغه احتجاجي ناس تکړه هغه طریقه بخپلې پایني طریقه هغې نه راکړي پدسل را بخپلې
پدې باندې ما پورا اول کوشش دی چې مو ټوله پارټي نه په صبح کې وځي شو الله شکر دی چې دی وخت کې مو پدې ټوله پوینټس باندې متفق یو او الریډي پدې ډیر سيزونو کې ما دی او بو چې کوم مسلې دی د بجلی مسلې دی فیډرل منیسټر سره ما الریډي خبرې شروع دی ای ما سره اګریشي وی دی منټس کې راغلي دی او لیکن هغه ډیلی سټریکټس دی ان شاء الله اول خوځو کوشش کوم چې زدهین کم سيزونه مو صبح دی هغه دینه مو حاصل کو کنه سلیږي بیا مو پولیټیکل سټانس خلو تر اوسه پرې پاغه کې ما پولیټیکل سټانس نه اوس
سر چین سره سپلای وی لیګل سره دغه لیګل سره دغه شتي مو صبح شته چې غي ضرر تاسو ملو شي په حکومتي سره ملو شي او سره سی پیک والے سره
نو سی پیک والے سره الریډي ما چاینیز امبیسډر سره خبرې شوې دي مور ته خپل نور سکې مون امر کړو خو هغه مون ته هیڅ ریسپانس ملو نه شو
د شرګردي خلاف څه کوم فند ملويږي یو فیصد زمو سبیر ملويږي سر تاسو نه ګڼئ سر چې دا خو زمو غټوله صبح فټه زپلې شوې ده زیات زمو حق ته
دا بالکل دا یو زوړ ان اف سی اوارډ 1% پکې شو ان شاء الله دا نیکسټ ان اف سی اوارډ مو امید دی چې دې کال کې راځي هغه کې مونږ دا ډیمانډ مونږ اولریډي ډیمانډ کړی چې مونږ 5% ملو شي
اخیری وختونه سر دا څه پیغام ورکول غواړي څنګه چې تاسو یې دې پښتونخوا ته خلک نه دي نومان حواله سره څنګه باغې ته باور ورکوي چې تاسو مونږ نومان نغلي د بهر شوی دوه راشه
نه پښتونخوا ته اوس خلک راځي زه صرف دا یم چې انویسټر راځي خو دا چې ان او سی کوم سلسله ده د هغه دی وجه نه روکاوټ دی چې دې یو طرف ته یې چې مونږ صبح دمه خطرناک ده زه دې ته چې بیا دا روټ پدې مون صبح باندې نه بوته بوزي دا روټ دې صبح نه واړی بلپله ځکه دا صبح دې په خیال کې دومره خطرناک ده او سیف نه ده او دلته کې فورنرز نشي راتلی نو ما خیال دې دا نیکسټ سټپ به مونږ هم دای چې را مونږ صبح دومره خطرناک ده نو بیا په کې سی پی ایک روټ سکی
د خیبر پختونخوا له اعلی وزیر پرویز خټک سره مو زموږ د خبريال شبیر احمد جان مرکه اوریده.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د جماعت اسلامی مشر سراج الحق د پاکستان مرکزی حکومت غوښتي چې د پاک چاینا اقتصادي راهداري زړه نقشه به لکې چې د نوموړي په خبره ملکن ډویژن هم پکې شامل وو. سراج الحق پرون په سواد کې یوې جلسې ته په وینا کې ویل چې د ملکن ډویژن خلک په دې تیرو کلونو کې د نام نه پیښو له لاسه کړېدلی او ځکه نو حکومت باید د هغوی د خیر ښېګڼې چارو ته زیاته پاملرنه وکړي. له سواد څخه د نیاز احمد خان رپورټ اورو.
سوات گراسی گراؤنڈ منگورہ کے دا جماعت اسلامی مرکزی مشر سیراج الحق سیرت النبی کانفرنس تا خپل وینا کی اویل چې ملکن ڈویژن پر لپسې قدرتی افتونو وهل سیمه ده. دلته د ترقیتی کارونو ډیر ضرورت ده. دوی ویل چې د پاکستان او چین اقتصادی لار کې دا سیمه شامل وه.
ما د مرکز نه دا مطالبه کړې ده چې صاحبا د چین نه چې کم روډ را روان ده اولنی نقشه دا په ملکن ڈویژن باندې جوړه شوې ده. ملکن ڈویژن بدم نه وهلی ده. ملکن ڈویژن سیلابونو وهلی ده. ملکن ڈویژن زلزلو وهلی ده. ملکن ڈویژن خلق ځپلی شوي دي.
دې تر څنګ سراج الحق وویل چې ملکن ڈویژن کې یو شمېر نورې ستونزې هم دي. دغې لپاره دې مرکزي او صوبایي حکومتونه ګامونه پورته کړي.
پکار ده چې اوس د ملکن دا غر سوری شي او موږ د پاره اسانتیا پیدا شي. پکار ده جو سر د کلام او د مټه پورې گیس ورسیږي او دا زنګلونه بچي. پکار ده چې دلته زمونږ انجینرینګ لوی لوی نوستي جوړ شي ځکه چې ټولنه زیات خلک د ملکن ڈویژن دا بهر دنیا ته د مزدورۍ د پاره دی. لوډ شډینګ چې ختم شي.
د جماعت اسلامی جلسې ته په زرګونو خلق راجم شي ول. په دغه مخه دوی ویل چې دغه مسلو حل کول لپاره به دوی د ملکن ڈویژن ټولو سیاسي جماعتونو غونډه رابلی او دغه غوښتنو لپاره به تګلارې ټاکي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اوریدونکو، مشال ریډیو ته تاسو غوږی په پیښور کې د مازیګر 3:30 بجې شوې. د منور شانه به لنډ خبرونه اورو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی چې اته به هم اجازه ورنکړي چې دغه هیواد خاورا د بل کوم هیواد پر ضد استعمال کړي. نو مولدا سرګندونه 13 ورځ نا وخته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری سره په ټلیفوني خبرو کې کړي دي. ټاکل شوی چې د سعودي عرب د دفاع وزیر به نن د پاکستان دوره کوي. د مشال ریډیو خبريال د چارواکو په حواله وای شهزاده محمد بن سلمان به له خپل پاکستانی سیال خواجه محمد آصف او نورو پوځي او حکومتي چارواکو سره ملاقاتونه کوي او په دوه اړخیزو معاملو به خبرې کوي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی خټک پرویز خټک وای چې مرکزی حکومت د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري منسوبې په ګډون د پرمختیا په مختلفو کارونو کې خیبر پختونخوا ته خپل حقونه نه ورکوي. پرون په بلیګالا کې پرویز خټک د مشال ریډیو سره د مرکې پر مهال وویل چې د چین او پاکستان د اقتصادي کوریډور په حق لا ټول سیاسي ګوندونه په یو وخت لدی. افغان چارواکو ویلي پاکستان به دوی ته د اسلام آباد په سلور اړخیزه غونډه کې د هغو وسلوالو طالبانو فیرت ورکړي چې له کابل سره خبرې کول غواړي. دغه غونډه چې سبا له په اسلام آباد کې کیږي د افغانستان د امنیت په موضوع باندې، پکې به د پاکستان، افغانستان، امریکا او چین استازي ګډون کوي. د سعودي عرب او ایران ترمنځ پر رامنځته شوې کړکېچ کې د خلیج همکارۍ شپږو هیوادونو له سعودي عرب سره خپل ملاتړ اعلان کړی. دغه هیوادونو هغه څرګندلی چې دوی د ایران لخوا د ریاض په داخلي چارو کې مداخله بللې ده. د ایران او سعودي عرب ترمنځ په روانه میاشت کې تاوتریخوالی له هغې وروسته زیات شوې چې سعودي عرب یو شیعه عالم نمر النمر ته پانسي ورکړه او فعالان وای په شام کې د القاعده وسلوالې ډلې سره تړاو لرونکي یوې ډلې تر کنټرول لاندې په جیل روس هوایی بریدونه کړي چې پکې نږدې 60 کسان وژل شوي دي. د شام د بشري حقوقو د سار اداره وای په ادلب صوبا کې پرونی هوایی بریدونو د النصرا فرانت ډلې ودانې پنخه کړه.
اوردونکو، سرته د مشال مرکه 19 پروگرام وړاندې کوو چې د دې اونۍ په خبرونه کې زمونږ همکار عبدالحی کاکړ د عوامي نېشنل ګوند له مشر افراسیاب خټک سره د سیمې د امنیت، سیاست او همداراز اقتصاد په دغه برخو کې د چین د رول په اړه له هغه سره خبرې کړې.
افراسیاب خټک صاحب، تاسو یعنی په دې ټوله ایشیا کې، خصوصا زموږ په جنوبي ایشیا یا بیا منځنۍ اسیا په تناظر کې وګوري، د چین دغه رول تاسو ته اوس څنګه ښکاري؟ ډېر فعال ښکاري؟ د دې سیمې د ګټې په حساب ښکاري یا بد؟
ایشیا کې چې کوم لوی بدلون ښکاري هغه د چین عروج دی، چین مخې ته راتلل دی یو لوی قوت په توګه. نو چین اقتصادي بدلون کړی دی تیرو 15-20 کلونو کې، او میلیونونه خلک یې خپل ټولنې د غربت نه، د فقر نه راوستل، او نوی ټیکنالوژي ترلاسه کړه، وسایل یې ترلاسه کړو. خپله چین کې دننه گنجائش نور نیسه بهر راوتو خیال دی. چین نه بهر سرمایه گذاری په ایشیا کې، په افریقا کې، په نور ځایونو کې. خصوصا د انرژي اغي ضرورت ته په سمپري شکه د غوډل چسپي طبي او سګند خبره ده همدا غرنګ اغي چې کلا اوله کې ترقی کوله نو هغه د خپل شرقي او شمالي برخو کې توجه تمرکز وو ورو ورو اغي تمرکز توجه خپل غربي سیمه ته امراغله نو اغي د پاره بیا د مرکزی ایشیا او د پاکستان او د افغانستان اهمیت ورته ډېر سیوا شوی دی خصوصا بیا چې کله مشرق استاد هغه لار ګوري نو په هغه کې بیا د دې سیمه اهمیت ډېر زیات دی نو زما خیال دی چې راتلونکي لس شل کاله په دې چې چین به په دې سیمه کې په لویه کچه سرمایه گذاری کوي او په لویه کچه به دلته کې د اجتماعي اقتصادي بدلون لپاره هڅې کوي او کوشش وکړي دلته ثبات را پیدا کړي نو زما په خیال کې راتلونکي لس شل کاله چین فیکټر چې دی هغه به یو نوی فیکټر دی
نږدې کې نوی فیکټر یوازې د چین په ګټه فیکټر دی یعنی لکه تاسو وایئ چې اقتصادي ګټې ډېرې زیاتې تړلې دي خو په عین حال کې خپل چین کېدای شي تر یو حده پورې له هند سره هم چې ویل کېږي رقابت لري یا له نورو سره ښه البته نشته او بیا خپله د پاکستان افغانستان مسله ده افغانستان هند مسله ده پاکستان له ایران سره خو په ډېره پیسې او طریقه باندې یو خفګان دی یا د افغانستان له ایران سره دی نو یو کړکیچ موجود دی د دې هیوادونو ترمنځ چین داسې ښکاري چې په دې کې په ډیپلوماټیکه یا په سیاسي توګه هم یو رول ولوبوي کنه یوازې اقتصاد شوق خبره ګرځي
زما ارزاده چې کله زما مشین لوی فیکٹر دی نو فیکٹر دی نو مطلب دا دی چې هغه ورو ورو اقتصادي رول سره سره سیاسي رول به هم لوبوي کتا سو خیالو یعنی کا تاسو او ماتا چا پنځه کال مخکې ویلې وي چین په افغانستان کې فعال رول لوبوي او ونډ واخلي نو موږ به باور نه وکړو خدا تاسو غوړي تیر دوه کالو کې چین یو خصوصي نماینده مقرر کړ افغانستان ته افغانستان کې ورو ورو سرمایه گذاری زیاتوي او کېدای شي راتلونکي دوه کالو کې افغانستان کې ټوله سرمایه لوی سرمایه گذار چین ووسی لہذا دومره لوی اقتصادي سرمایه گذاری چې کوي نو هغې سره شاته چې سیاسي اثر نفوذ نه وي دا نه شي کېدی لہذا سیاسي اثر نفوذ به هم راځي دلته او هغې دپاره هغوی د خپل یو نوی ویژن چې کوم دی یو یو سیمه او یو سړک دا نوم هغوی ایجاد کړی دی چې کوم زوړ رشمي لاره یا د ورېښمو لاره وه هغې ته دا نوم هغوی اخلي او هغه تصور په بنیاد باندې یو نوی سیمه ایز اقتصادي همکاري منځته راولي کومه به چې مرکزي ایشیا او جنوبي ایشیا یو بل سره نښلوي او بل خوا ته به دا بیا اروپا ته یورپ ته به دې لاره ځي او د یوریشین یا د یوریشیا چې کومه سیمه ده دلته یو نوی کمیونټي یا د یو نوی ټولنې جوړولو خبره هغې ذهن کې ده یو لوی ویژن یې جوړ کړی دی یو لوی تصور یې جوړ کړی دی او هغې دپاره بیا مختلفې برخې د هغې دي او هرې برخې دپاره یې خپله ستراتیژي جوړه کړې ده نو هغې کې پاکستان خپل ځای دی افغانستان خپل ځای دی هندوستان خپل ځای دی او په دې افغانستان او پاکستان تعلقاتو کې چین موجودګي شته دا ډېر اهمه په دې معنی ده چې په چین باندې پاکستان هم باور لري افغانستان هم باور لري او یو قسم ته د چین په وجه باندې پاکستان افغانستان منځ کې چې کوم باور نشتوالی دی هغې خالیګاه ډکولو لپاره چین موجودګي ډېره مهمه ده
یعنی چین به دې ته تیار شي ممکنه د افغانستان په حواله باندې دې ته تیار شي او بلکې تیار هم سو لکه تاسو ذکر وکړئ چې یو رول ولوبوي او لګیا دی ګوره دا کوم ځای ته ورسي خو د هند او پاکستان په اړیکو کې چین همیشه د پاکستان په صف کې په سیاسي حواله خو درېدلی دی که نور چېرته بیا عملاً نه راغلی جنګونو ته آیا دا لیوالتیا به ولري چې د دواړو ملکونو تعلقات د برابرۍ په بنیاد یو سي یا د پاکستان په ترازو کې ځان واچوي
افغانستان په خپل خو چین رو اوس پټ نه دی نو به هند تر اعظم چې خپل افغانستان ذکر کوم چې مری کې مذاکرات نو مخکې تیر کال جولای کې شو هغه مخکې په چین کې غیر رسمي مذاکرات شروع دي طالبان او د افغانستان حکومت ترمنځ نو بیا په مری مذاکرات کې هم د چین نماینده ناشته او سفارتي زرای وای چې صرف ناشته خبرې هم فعالیتو کې باندې کړی هندستان او د پاکستان تعلقات مبارک زما خپل خیال دادي چې پاکستان کې دننه یو لوی بدلون راغلی دی چې خپل د پاکستان سیاسي مبصرین او د سیمې او خصوصا د هندوستان سیاسي مبصرین ته متوجه نه دي. هغه دا دی چې پاکستان کې تاسو یاد شي ډېر وخته دا خبره کول چې هند سره دوستي پکار ده، دا غداری وه، دا پسې چا کوله هغه باندې به تهمت لګېده، فتوا به لګېده. باچا خان یا بزن جو صاحب او صبت خان چکزی صاحب او جی ایم سید صاحب یا بل چا به چوکړه نو په هغې به ټول به تورونه ولګېدل. مگر حالاتو کې بدلون راغی. مونږ ولیدل چې تیر فوجي ډکټیټر شو مشرف، هغه هم هندوستان سره تعلقاتو سمولو لپاره یو لاره اختیار کړه. بیا که تاسو خیال وي، یعنی نواز شریف صاحب پارټي چې ده بنیادی طور باندې دا پنجاب پارټي ده او د پنجاب د سرمایه داري طبقې پارټي ده. مونږ سره چې په هغه قومي بورژوازي چې ورته وایي ده هغې پارټي ده. نو نواز شریف پله دې نتیجې ته ورسېدو چې ګاونډي ملکونو سره نه صرف نارمل تعلقات پکار دي بلکې اقتصادي اړیکې ورسره پکار دي. هند سره خصوصا هغه اقتصادي تعلق جوړول غواړي. نو د 2013 انتخاباتو نه مخکې هغه چې کوم سیاسي پلیټفارم اعلان کړو هغه کې دا وایي چې موږ به هندوستان سره ښه تعلق جوړو، اقتصادي اړیکې ورسره جوړو او په دې باندې ووټ واغستو. پنجاب کې خلکو اکثریت ووټ ورکړو او د حکومت ته راغی. اس دے تعلقاتوں کے خنڈ چلے اگر پاکستان سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ دے اور ہندوستان کے افراطی خلق سا چھے اگر پالیسیان اتیا پسند آنا دی خوب پاکستان کی چلے اگر پاکستان چکم سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ دے اگر پدی لارا کے خنڈ دے. مگر ما یقین دے پاکستان کی چکم خنڈ دے دا دائمی نشکے دے زکر چھے اقتصاد چلے اگر بنیادی شہ دے ٹاکون کے فیکٹر آخر کے اقتصاد دے. نو که سبا ته نواز شریف د پاکستان د سیکیورټی اسټیبلشمنت مخ را واړی ورته وایي چې ما سره وسایل نشته تاسو ما نه غواړئ زه څه شی درکړم تاسو چې نه پرېږدي اقتصادي اړیکې، نو هغې سره بیا دلیل نشته. بله خبره دا ده چې چین چې دی هغه ډېر نفوذ لري پاکستان کې او چین که تاسو یاد شي د چین صدر صاحب یا وزیر اعظم صاحب چې کلم راغلی دي پاکستان پارلیمان کې یو ځل نه زیات هغوی ویلي دي چې تاسو هندوستان سره خپلو تعلقاتو باندې نوی نظر وکړئ. هغې وایي تاسو تنازع وسره جدی اگر تاسو حق لرئی چې هغه اوساتی یا د هغې د حل لارې ولټوئ، مگر اقتصادي اړیکې سیاسي نارمل تعلقات هغې ته اثاروئ ما دا هغې څو ځله ویلي دي او خپل د هغه کار باندې عمل کړی دی. یعنی خپله هندوستان سره هغې خپله کشالې لري، مگر هغې کشالو باوجود ډېر لوی تجارت کوي هندوستان سره او دغه کار هغوی پاکستان هم غواړي. نو پاکستان دپاره هم دا ممکنه نه ده چې په غیر معینه وخته پورې اگر دی ہند سره دی اقتصادی تعلقات نه ډډه وکړي نو دا خبره بل اخر کې کې او دی کې چین بیا ډیر اهم رول ادا کوي. نو کدا چین سره چې کوم لار جوړیږي سی پیک چین پاکستان اقتصادی راداری دی راداری کې کا هندستان کله راګړ شو یا هندستان دی بار کې مثبت رویه اختیار کړه نو د دې سیمې ټول سیاسي نقشه بدل شي.
او دی کې خټک سره بلکا مشکو گرو پمازی کی دا سڑی جگڑی دا عمل یا داغچ کے نتیجے یا لیبورٹری وا اگر دا پشتنو سیمی وے کا افغانستان کا دا نو کا سبا یا دا چین ستاس کم فیکٹر یا دوئی یا واغا دومری پا قوت و طاقت و یو اثر و نفوذ لری پا ہیوادونو باندی نو آیا پشتنو تا پا اگر حوالا خود سڑی جگڑی پا والا پشتنو منفی ارخولی دی نو د چین دغه فیکٹر کدا هر څه کوي کنه نو دې سره ستاسو په خیال باندې ډېری مثبتې خبرې تړلې دي.
زه دا ارزو کوم چې پښتنو سره چې سوشل واقعا لوی ټریجډي ګانې په دې تیرې شوې د هند تقسیم نه وروسته په دې باندې سیاسي فشارونه راغلل. افغانستان کې چې سوشل یو دېرش کاله جنگ یا څلوېښت کاله جنگ وشو لکونه خلک پکې قربان شو. خو زه دا اسکول غواړم چې پښتانه نه باید د ځان د مظلومتوب دایمي مظلومتوب رویه اختیار کړي، وکټم هوډ چې ورته وایي دایمي مظلومان ځان ونه ګرځي. باید څه زه د چې فکر کوم څه زموږ خپل تاریخي سماجي حالات هم داسې وچخه کې ان څه خارجي خبرې هم شته هغه په خارجي خبرې په خپل ځای زه رد کوم نه. خو دا اسکول غواړم لکه چې څنګه چې اټموسفیر یا د فضا چې ده په دې کې د کم فشار نقطې راشي او هغه ځان طرفته هواګانې کشکي راکاږي دغه شان تاریخي اجتماعي اقتصادي طور باندې داسې سیمې لکه چې زموږ سیمه ده یا پښتانه دي مثال په توګه دا د جنوبي ایشیا او د مرکزي ایشیا آخري قبایلي ټولنه ده.
یعنی
هغه ستراتیجی یو خلک چې ما وایي چې کم فشار نقطه نو کم فشار نقطه ځان طرف ته طوفانونه راکاږي او بل دا چې بدلون چې راځي نو په چاودنو سره راځي او په زلزلو سره راځي لکه چې مونږ ولیدل لکه چې سوات کې جنگ و ملکنډ کې جنگ و نو ملکنډ ډویژن نه لکونه خلک پشاور به وادي ته راغلو دوی په خپل څو میاشتو میشته کېدو کې دوی نوي ژوند سره ډېر آشنا شول. مثال په توګه هرې کورنۍ بینک اکاؤنٹ خلاص کړو، هرې کورنۍ په سمارٹ کارډ باندې پیسې راوستې، نو کمپیوټر سره آشنا شو، مگر په څه قیمت؟ بیکارو کېدو قیمت باندې، د جنگ په قیمت باندې. کنه دغه څنګه تاسو ګورئ افغانستان کې بدلونونه راغلو تېرو پنځه شلو کالو کې، ډېر ژور بدلونونه راغلو، اجتماعي اقتصادي بدلونونه راغلو، مگر ډېر لوی قیمت کو. دا د کم فشار خبره مکول داخلي مسلې بي، مگر تاسو چې کوم سوال اول کړی هغې ته اعظمه داسې دی چې د چین ته چې کوم خبره کوي د سلک روټ کوري پښتنو چې کوم مونږ زبانه یادو چې پښتانه یعنی یو قسم ته په طاقت کې وو، نو هغه کې یو لوی خبره دا وه چې دوی د ریخمو د لارې ډېر اهم یو قسم ته لاره وه چې کوم د افغانانو د پښتنو د وطن نه تېرېدونکې لاره وه. نو چې کله دا لارې بندې شوې سمندر په لاره تجارت شروع شو، نو داسې وي لکه د رګونو کې چې وینه ودرېږي. دا اقتصادي توګه مونږ زوال طرف ته لاړو، انحطاط طرف ته لاړو، تجرید طرف ته لاړو، آیسولیشن طرف ته لاړو. او دې سره سره دې سره سره چې کله سړی وګوري نو بیا چې کله سوویت یونین جوړ شو او دا چرچل په اصطلاح باندې اهني پرده راغله، نو بیخي سنټرل ایشیا سره زموږ اړیکې ختم شوې او هغې ته اثر مونږ باندې مثبت نه و. اوس چې کله دا تجارت بیا شروع کېږي نو یو عمومي توګه زه ویل غواړم چې دا داسې ده لکه رګونو کې چې نوي سر نبی نه وګرځي. دویمه خبره دا ده چې مونږ د سمندر نه لرې یو، نو موږ ته اکثر ویل کېږي چې تاسو جغرافیه چې ده هغه یو منفي فیکټر دی. دا لومړی داسې اقتصادي منصوبه ده چې دې کې زموږ جغرافیه چې ده مثبت فیکټر دی، ځکه چې که سنکیانګ د مرکزي ایشیا مرکز جوړېږي نو مونږ د سنکیانګ ګاونډیان یو، مونږ خو سنکیانګ سره برید لرو. لہذا مونږ دپاره ډېره مهمه خبره ده او زه تاسو ته وایم د کراکرم د لارې چې ده دا خو دام ډېره ښه ده او په کار ده جوړه شي او د دې مغربي روټ چې دی باید هغه پښتنې سیمو نه وځي. مګر زه تاسو ته پام دې ته هم راول غواړم چې د کراکرم نه زیاته اهمه خبره چې ده هغه د واخان کاریډور دی.
دا ډېره مهمه ده، دا کراته تشریف څنګه مهمه
او دا واخان هغه یو نری پټۍ ده، پټاره ده، پټۍ ده چې په افغانستان په بدخشان شوبه کې ده او دا تاجکستان او پاکستان د گلګت بلتستان سیمه چې دا یو بل نه جلا کوي یا جدا کوي. نو دا دی واخان کاریډور چې دی دا تقریبا څلور ملکونه خو نیخ په نیغه یو بل سره نښلوي چې په هغې کې افغانستان دی، تاجکستان دی، چین دی او پاکستان دی. او زه تاسو دا ویل غواړم چې مونږ چترال ته کوم لاره جوړو لګیا یو پاکستان کې دا دی واخان طرف ته ډېر نږدې ځای دی. نو دا لواری سورنګ چې دی هغه د نوی کال چې شروع شو دی نیمایي پوه به دا پوره شي، تکمیل به شي. چې تکمیل شي دا به د هر ټول کال لاره به شي، په ژمي کې به هم په ډېر تګ راتګ کېدی شي او لنډ هم ده. نو دا څلور ملکونه خو ما تاسو یاد کړو که سبا ته هندوستان سره تعلق ښه شو نو هندوستان پنځم ملک کېدی شي چې واخان کاریډور ته وصل شي. نو دا پنځه ملکونه وصلوونکي یو ډېر لوی پوټینشیل دی او دا پوټینشیل بالکل د پښتنو په قلب راتیږي. تاسو فکر وکړئ چې دا پېښور ویلی باندې مالکنډ باندې راوځي او پېښور ویلی باندې راتیر شي او دا زموږ جنوبي اضلاع بنو کوهاډې خان باندې ژوب باندې سره ننوځي، نو انتر کوټې تر پورې یعنی تر اخره پورې بېخي د پښتنو ټول ګرد وجود چې دی په اقتصادي احیا کې، اقتصادي شتوالي کې، اقتصادي ودې کې دا ډېر لوی فیکټر کېدی شي. اگر چې دا د اوږدې بودې خبره
دغه پوښتنه ما خټک صاحب کوله، دا ستاسو آیډیا ده د واخان که تاسو چېرته کانفرنسو سیمینارو کې تللي یا دغه چین به د دې یعنی دا ګام به هغه اخلي یا به نور به ورته دغه کوي، دا احساس یعنی په ستراتیجي کې موجوده دی که نه؟ دا د کارپوهانو یو آیډیا ده د واخان یا تاسو وایست؟
زه به داسې وکړم چې واخان زیات طبیعي او زیات لند او موثر کریډور دی. اصل خبر دا وا چې پښتانه وښنو کنه وښنو پښتو کې مثال دی وای چې دا ودو خلکو مې ته وینر کټی راوړي نو زه مې خو ځکه نر کټی راوړي دي. او بل دلته کې پاکستانی ریاست رویه هم زموږ طرف ته ډیره مثبته نه وه، همیشه شک تردد او مناسباتو کې وکړکیچ. نو دی وجه باندې دې لارې باندې پیل نه دی شوی. خو ما چې چینایانو خبرې اورېدلې دي، زه چین ته لاړې ما، نو هلته کېم واخان کاریډور هغوی د ایشیا د وریښمینې لارې ډېر اهم کاریډور ګڼي او هغوی د دې ذکر کوي،
یعنی ستراتیژي کې موجود ده.
بالکل بالکل، هغوی په تصور کې، هغوی په ستراتیژي کې بیخي موجود ده. او هغوی وایي چې ګام په ګام هغوی دې ته آماده دي چې واخان کاریډور جوړ کړي. هغوی وایي لکه څنګه چې گوادر او د کاشغر منځ کې هغوی کاریډور جوړوي، هغوی چې هغوی دې ته تیار دي چې دغسې یو کاریډور افغانستان کې دننه جوړ کړي، شمالي افغانستان پورې چې مرکزی ایشیا سره وصل کولو لپاره یو لاره، همدغسې ټرین، سړک، دا ټولې خبرې چې کاریډور کې شامل دي، دا هغوی هغلته هم کولو ته تیار دي. لہذا ذکر زده کې امکان وینم، ډېر لوی پوټینشیل وینم. او دې لپاره پکار ده چې پښتانه پوهان هم په دې فکر وکړي او دې په حقلا تعلیمونه وکړي، ریسرچ وکړي، او دې لپاره مشخص ایډیاګانې راوړي، تجویزونه باید راوړي او په دې ډایلاګ کې شریک شي. مین سټریم چې کوم ډایلاګ په دې سیمه کې شروع دی، سیاسي ډایلاګ، اقتصادي مکالمه، هغه کې باید دوی برخه واخلي. او لکه چې ما وکړو، ټیک دی، موږ سره ډېر زیاتې شوې دي، موږ ډېر ظلمونه لیدلي دي، استبداد مو کتلی دی، استعمار مو کتلی دی، مګر اوس ته دې وخت راغلی دی چې موږ په دې جهان کې چې کوم مین سټریم ترقی ده، په هغه کې ځان ته لاره پیدا کړو.
دیکھیے خٹک صاحب، یہ بلا خبر ادا سے عموماً پا پاکستان کی کم لکھوالان دی خلگم زیادہ ریاغوت غوجنی سے ادا وہ لکھ نوائی اغدا وائی سے دیکھیں دا فیکٹر ستا صبح نو یقیناً اغسر زیادہ خلق اتفاق کری خود بھی اکل اکل ادا سازشی تیور نم راؤڑی ممکنہ داغ سازشی تیور نہیں یہ تیور ہوئی خود وائی سے بہرنی کوتھنا چې غرب ته ډېره اشاره ده، امریکا ته، هغه نه غواړي چې چین دلته یو اقتصادي یا سیاسي اثر او نفوذ ولري. دا خبرې څومره یعنی په تحلیل کې واقعیت لري؟
دلته یو دوه درې غلط فهمان دي چې زه یې باره کې خبرې کول غواړم. یو خدا دی چې موږ چې کله چین سره د ترقی امکاناتو خبرې کو، دي مطلب دا نه دی چې چینیان صرف دې ته راغلي دي چې پستش موږ ته ترقی ته. چین به خپلې قومي ګټې به پلی کئی، پلی قومی گٹی بتلا سکئی، در سے ہر یو قوم، ہر ملک، ہر مملکت، ہر سٹیٹ دا کوشش کئی. نیو خدا خبر چھے دیکھ اسے غلط فہمی پکار نہ دا، پکار دا جی منگا خپل گٹو مطابق چین سره خپل تعلقات جوڑ کو او خپل گٹی پکی زے کو، یعنی دا غیر پر اخباری کو شعوری توگا باندے. دویم خبر دا چھے چین و دا امریکی منز کے رکابتون شتا دے کے شک نشتا دی. خدا دا چھے سارا جنگ رکابتون ختم شوی دی، ځکه چې خپل چین کې چې دا څومره سرمایه ده یا څومره سامان جوړیږي، پیدا کیږي، تولیدیږي، که دې وګوري نو د امریکې ډېره غټه سرمایه ګذاري ده. نو دا چې کوم د چین اقتصادي ګټې دي، دا د امریکې اقتصادي ګټو نه بالکل بېلې نه دي، ځکه چې د امریکې ملټی نیشنل کارپوریشن بلا ډېر داسې چې چین کې موجود دي. لہٰذا دنیا اگر سے ساڑھے جنگ والے دنیا چاہتا اگر پائے طرح سے دے دا، ہاں سیال ہی وہ سمجھتا رکھا بتوں نے وہ سمجھتا اگر بدا اگواڑی چی مثلاً پو چکم طبی زیر میں دی، یعنی تیل و گیس کنا اگر بانتا دے اول حق اہوئی تاوی چی اہوئی یادے، مگر اگر دا پارا اہوئی جنگو نہ نکے، یعنی وینی تھوئے والا طرف تا نزی دیر دار سیالی دا سی ندی. او تاو سا معلوم دا چی دولتون اسٹیٹ چی دی اگو کی رشوتون او دا نور خبری دیر دا پارا بی چی خلق دا یو ملک سر تعلق جوڑی نو اگر اپنی سرمایہ گزاری که دا خبری وی اس بام وی چین بام کئی ابریکا بام کئی یورپ بام کئی، مگر دا دی دا غیر تصور چی اگر دی ناٹو دی سیٹو سینٹو والا زمانہ دا اگر زمانہ ای راڑے.
آخری پشتن دا چی خطک سے بہرحال دی که دا اقتصادی برلاستو پی حساب باندی دا ہیوادونو چی کم امزکنی بشپڑتیا وی دی یکنی خود مختاری دی اغم کل کل ترسوار لاندی راسی پی بل باڑا کی، آیا دا سی و اندیشنا موجود دا پا دی هیوادونو کی چه دا اقتصادی فعال رول دا چین آغا دا دی هیوادونو خود مختاری یا پا بلا بانه کی زین اندیشنی زین که دلائسی یا داغی مخنوی که دلائسی؟
اول خبر خدا دا چین چونکہ تاس سوال چین بارہ کے کرو نماز کے زیادہ خبر چین بارہ کے
گلی
تاس تو معلوم ہے چی منگ خود دے نظر خلق کیوں چی سیمائی سے ہمکاری پکار دا مثال پتو کہ ہندوستان سر منگ پکار تعلقات نارمل کو اور اقتصادی اڑی کے اور سر جوڑی کو منگ دا جی خبر تھا اس منگ 2018 کی چی ارجنٹائن سر تعلقات تو جوڑ کوشش کو اور خود ہندوستان سر منگوئی تجارت تک ادا سنگ کی دیشی یا مثلا افغانستان ہندوستان خپل کی تجارت کو لواڑی پاکستان لارے منگ ولی اگے تخن چھو کنا او دغه سیم فز کا کومو مرکزی ایشیا ته تل غواړو افغانستان لار په کار د افغانستان مخته لار راکی او دا داس یو انټر ډیپندنس په یو بل باندې اتکا کول دی په یو ملک اتکا ټول نه په پرځای چې دا سیمه یې هم کاری وشي د سیمه کې نو دا ټول بیلنس ټول توازن نه پکې سمېږي او مثلا یو جنوبی ایشیا سارک دی دا سارک اوس پوری په ځای ولاړ دی او اصل خبره پاکستان هندوستان اړیکې خرابې دي نو پاکستان هندوستان خراب اړیکو بنگلہ دیش کې مازاری جوړ کړی دا افغانستان کې مازاری جوړ کړی دا نیپال کې مازاری جوړ کړی دا نو پکار دا چې پاکستان هندوستان د خپل تعلقاتو کې بن نظر ثانیو کې تاسو ګورئ جرمنی او فرانس مې کې څومره جنگونه شیو دا دي اوس خپلو کې اقتصادي پارټنران دي دا واقعیتونه دي د بین الاقوامي تعلقات قبایلي دښمنۍ نه دي چې نسل در نسل به سړی پالي او پورن او بدلے بخلی پیڑے پیڑے پوری اس کو دا خود اس کو ون ون سچویشن چھو تو بھائی یعنی دس ہی حلون روتلی روتیشی چی ٹھولو تا گٹا بھری دس نے یو فریق لاس بھرے شیو دا نور مغلوب شی یعنی دس کدے شی چھ ہر چھا گٹے پکے خوندی شی تا سو گوری دا آسیان دے جنوب شرکی ایشیا کی دا وڑا وڑا ملک ندی شوی دی یعنی زمونگ دی صوبے نے سے زمونگ دیزانی اگٹو خارون برابر آباد جانے گی مگر سن مہم رول ہو بھائی ذکر چھے اگر اقتصادی اڑے کے نارمل سیمائی جاڑے کی جوڑی کئی اگر میں اس کے مشکل رشتہ آلتا مشکل رشتہ چین پر سمندر کے سمرہ وڑو وڑو جو جو باندی شکل رشتہ مگر اگر شکر باوجود اقتصادی تعلقات تا ہوئی اسار نہ دی مونگا ہم پکار دا سی دا سبق ستکو او دا دے سڑے جگڑے نور اپاتے کسی جے تنازی جے پاکستان کی متسمتی سے رزن خلق کے پالی دا منفی خبر دا پکار دینا راوزو
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشری حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
زمال تنوے مانچ چاپی رو استاد جرو کوئی مد پتنگو نمی کوشو رو رو سوزے زمان رو رپینا
رو سوزے زمان رپینا
زرک می ارمان استاد کا جبرو
مینو گور پستر گو نہ دٹے رکھ براز کچھ رہ ماں اگر ہم نشتا خور کس پہ رہ ماں زام میں نکلا والے استاد چنے کو زام میں نکلا والے استاد چنے باد بمی ان سے سال دروازوں اس پیرو کلا سواچ بات مولا سر منت ست کرم رال پیرو اس پیرو کلا سواچ بات مولا سر ڈیر معشوق ڈیرے نہ دستا پشانتی تک مفاد نہ سما پشانتی بلو خدمت گار دسانی لے لائے دسانی مجنون
دسانی لے لائے دسانی مجنون
قدر چ شہید کرم ساستر گو منگرو اس پیرو کلا سوچ بات ملی مخبتن